ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې تر تازه بختور شاه هرکلی وایم. هم د شروع ورځ کال 2020 د مې د میاشتې 6 نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د تازه شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیره 1.5 لک او د مړو شمیر 3.2 لک نه بره شوی دی. دیو با تر ټولو زیات کسان په امریکا کې وهلي چې ورستۍ شمیرې 15.2 لک ده، او په امریکا کې یې د 2.9 لک نه زیات کسان مړه کړي دي. په پاکستان کې هم په کرونا وایرس د ناروغانو شمیره د 30 لک نه زیاته شوی، او چارواکي وایي تر اوسه دغه وبا د 0 نه زیات کسان مړه کړي دي چې اکثریت په خیبر پښتونخوا کې دي. او په پاکستان کې د وسیلو د ویش د فاره جوړ شوی حکومتي کمیشن باندې مخالفه سیاسي ګوندونو نیوکه کړي، او ویلي دی حکومت دوی سره په دغه مهمه مسله کې سلا مشوره نه ده کړې. او اوس د خبرونو تفصیل. د تازه شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیره 1.5 لک او د مړو شمیر 3.2 لک نه زیات شوی دی. د وبا تر ټولو زیات کسان په امریکا کې وهلي چې ورستۍ شمیرې 15.2 لک ده، او په امریکا کې د ناروغۍ 2.9 لک ته نږدې کسان مړه کړي دي چې دا 30 لک نه زیات کسان یوازې په نیویارک ښار کې مړه کړي. په امریکا کې نن د صدر ټرمپ په ضد احتجاجي مظاهرې کېدونکي دي. رپورټونه وایي مظاهرچیان به د صدر ټرمپ په ضد د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره کوي چې صدر ټرمپ په امریکا کې د دغه وایرس په اړه سمه تګلاره نه د خپل کړی، خو د صدر ټرمپ انتظامیه دغه ډول تورونه بی اساسه بلی. پاکستان کې په کرونا وایرس د ناروغانو شمیره د 30 لک نه زیاته شوې ده، او په دغه وبا د مړو شمیر د 0 نه زیات شوی. رپورټونه وایي په سند او پنجاب صوبه کې په 13 ورځو کې 3 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په دغه وایرس تر اوسه تر ټولو نه زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي چې شمیره یې 315 لک ده، او په دویم نمبر زیات کسان یې بیا په سند صوبه کې مړه کړي، د هغوی شمیره 314 ده. د سیاحت ماهرین وایي د پښتنو په سیمو کې لکه د پولیو په څیر د کرونا وایرس په ضد هم افواګانې خورېږي چې دغه وایرس د خورېدو لوی علت دی. بلخوا سپریم کورټ د حکومت دغه خواست رد کړی چې د لاکډاون مکمل ختمولو دپاره دی. سپریم کورټ د صحت د ماهرینو سره مشوره وکړي. په پاکستان کې د سپریم کورټ د لوی شاپینګ مالز پرانستلو امر او د نورو حکومتي چارواکو د کرونا وایرس په اړه بیانونو باندې د بشري حقوقو د سار تنظیم د ایشیا مشر براډ ایډمز په یو مضمون کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان کې د لوی شاپینګ مالونو پرانستلو امر په داسې وخت شوی چې په ملک کې د کرونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. دغه ادارې یره څرګنده کړې ده که چېرې په پاکستان کې هم دغه شان حالات روانو، نو د جولای په میاشت کې په دغه هیواد کې د کرونا مریضانو شمیره 2 لک ته رسیدلی شي. د مارکیټونو پرانستلو او مسافرو ګاډو تر کار اجازه پاس په پاکستان کې د 2 میاشتو نه تړل شوی د ریل ګاډي سرویس هم دوباره پیل شوی دی، او د صدر عارف الوی د حکومت لخوا لاکډاون په مکمل توګه ختمولو پس ولس نه اپیل کړی دی چې د احتیاط نه کار واخلي. په پاکستان کې د وسیلو د ویش لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن باندې مخالفه سیاسي ګوندونو نیوکه کړي چې وایي حکومت دوی سره په دغه مهمه مسله سلا مشوره نه ده کړې. د مخالفه مسلم لیگ نون ډلې یو مشر خورم دستگیر خان دغه کمیشن په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دی، او ویلي دی صدر عارف الوی د دغه کمیشن مشر حافظ شیخ په ټاکلو کې د صوبو سره سلا نه ده کړې، او د پاکستان د عین یو سل شپیتمې ماده لاندې چې د ان اف سی ایوارډ په ټاکلو کې به صدر د صوبو گورنران په اعتماد کې اخلي، خو وایي داسې نه دي شوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ او د پښتنو ملت پال غوندونو هم د دغه کمیشن په ټاکلو باندې نیوکه کړي دي، خو حکومت د مخالفو غوندونو نیوکه بی ځایه بللې دي. اخوا د افغانستان د پروان ولایت ګڼ شمیر خلکو په یو جماعت د 13 شپې د بریټ په اړه احتجاجي مظاهره کړي، او په دغه بریټ کې د وجل شوو کسانو مړی د ولایت ودانۍ مخې ته راوړی وو. مظاهرچیانو په پروان ولایت کې د امنیت غوښتنه کوله، او لسیمایزو چارواکو نه غوښتلی چې د 13 شپې د بریډ عاملین دی ونیسي. 13 شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو په مونسکوونکو بریډ کړی وو، چې د چارواکو په خبره په جمعات کې لستنه ملکی کسان وجلی او شپاړس نوري جوبل کړی وو. اخوان طالبانو مشر مولا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې ویلي دوی د دغه هوکړې عملی کېدو ته ژمن دي او باید امریکا هم خپل ژمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم د وی ای ڈی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ ده او وخت شو دی په کابل کې د مقام شپږ نیمې په پېښور کې د مقام اووه او دلته په واشنگټن کې د یادونې وړ ګڼم چې دغه پروګرام مونږ په ریکارډ یا په سبتی ډول سره تاسو ته برابر کړی دی. د کورونا وایرس د وباله عمل چې څه ستونزې رامخته شوې دي نو مونږ د امریکا غږ یا د وی ای ڈی ریډیو مرکزی دفتر ته نشو تللی په کورونو کې او په کورونو کې خپل دغه پروګرام تاسو ته برابرو. نو دغه پروګرام په لړ کې نشو کولای چې تاسو نیغ په نیغه مستقیم ټلیفونونه هم له ځانه سره ولرو. نو بخنه غواړو او راځو د نن ورځې پروګرام ته. د نن ورځې پروګرام زه فواد لامی تاسو وړاندې کوم او د وی د روانو چارو هلو وی دغه خبرونه مو د افغانستان چارو ته ځانګړې کړې ده. د افغانستان د سولې پروسه یا د امن عمل چیرته رسیدلې دی او د افغانستان په سیاسي ډګر کې په دې وسوي کې څه بدلونونه یا تغیرات راغلي دي، هغه کوم خبر روان دي، سیاسي عمل باندې څه اثر لرلې دی تر اوسه پورې او همداشان په واشنگټن کې د افغانستان په اړه څه نظر وجود لري. په دې ټولو به خبري وکړو د بیلابیلو نو سره. خو په اول کې باید وایم چې ما سره د کاناډا د تورنټو ښار نه افغان سیاسي چیرونکو ډاکټر صاحب منیر احمد را سره په خبرونه کې مل دی چې ورته خره غلاس وایو. ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
خیر یو سید تاسو ستړي مشه ډیره مننه چې ماته مو موقع مساعده کړی چې یو ځل بیا ستاسو رادیو سره وغږیږم او ستاسو لاري ستاسو لوریدونکو سره خپل نظریات شریک کړم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. اول خو به د دینه پیل کړو چې په دې په کابل کې تر ټولو لوی پرمختګ په دې تیر هفته کې دا و چې د ولسمشریزو انتخاباتو دوه لوی کاندیدان چې وو ولسمشر محمد اشرف غنی او په خوانی اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دوی ترمنځ ناندرې جوړې شوې وې په انتخاباتو پر سر. دوی بل اخر دغه اختلافات خپل حل کړل او دغه د اختلافاتو مسله د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کېده. اوس چې دغه اختلافات په دې ډول حل شوې دي د دوی ترمنځ هغه اوسنۍ توافقنامې ته په کتو سره تاسو څومره خوشبینه یاست چې د افغانستان د سولې عمل به کومه خواته ولاړ شي؟
ډېره مننه لامی صاحب. دا ډېره پراخه پوښتنه ده. لومړی خو هغه ناندرې چې د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ وي دا په سطحي په سطحه کې د دوی ترمنځ ناندرې وي، مګر په حقیقت کې د دوی ریښې بل ځای دي. د دوی ریښې د قدرت د ویش په اړه د دوو مختلفو بلاکونو ترمنځ مبارزه ده. یو بلاک هغه د قدرت اولیګارشي ده چې د جهاد د لاسته راوړنو او د جهاد نامې وروسته په افغانستان کې سیاسي قدرت کې منګولې خښې کړې دي او د مافیایي او غیر قانوني لارو څخه په هیواد کې سیاسي نفوذ پیدا کړی دی او هغوی په یوه لوی ځواک باندې تبدیل شوي دي او غواړي چې په سیاسي قدرت کې برخه ولري. او له بلې خوا څخه د افغانستان نوې نسل، د افغانستان ځوانان، د افغانستان دیموکراتیک قوتونه دي چې هغوی غواړي په دیموکراتیک توګه د ولس چارې پر مخ بوزي. د دې دواړو د تضاد په نتیجه، د دې دواړو د تضاد محصول هغه ناندرې دي چې د دوو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې. مسله چې حل شوه دا به د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی ترمنځ د ستونزې او ناندرې تر یوې اندازه پورې حل شي، مګر د ستونزې اصلي مسله چې هغه د قدرت په خاطر باندې د دوو متضادو جهتو ترمنځ مبارزه ده هغه تر اوسه پاتې ده او مونږ به پاینده‌ای هم دغه شاهد وسو.
ډاکټر صاحب که دغه پښتنه ز ببل ډول تاسو نه وکم هغه دا چې اوس مخکې خو ویل کېدل چې په کابل کې سیاستمداران په یو خوله نه دي په یو لاس نه دي او د طالبانو په وړاندې چې مذاکرات تکولاړ شي نو دوی دریز به ډیر کمزوري وي. نو اوس چې دغه موافقتنامه وشوه د سیاسي مشرانو په کابل کې دا د افغانستان د جمهوری ریاست یا د حکومت لاس طالبان په وړاندې څومره برلاسه کوي خصوصا په مذاکراتو کې؟ آیا اوس کولای کېدای شي وایو چې د افغانستان سیاستمداران د طالبانو په وړاندې یو خوله دي؟
په دې کې شک نشته چې په سیاسي برخو کې او په سلیقوي برخو کې به د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ اختلافات موجود وي، مګر د سولې په مورد کې نه یوازې د سیاستمدارانو بلکې د افغانستان د ټولو خلکو ترمنځ نظر مشترک ده، او هغه دا چې دوی غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله رامنځته شي. د افغانستان دریز د افغانستان حکومت دریز د طالبان په وړاندې د دې تفاهم په نتیجه کې ستاسو د خبرو په دایي سره رښتیا هم چې غښتلی شو. لومړی دا خو چې په خپل تشکیل کې د سولې د یوه شورا جوړېدل او د یوه خاص ارګان نومول د طالبانو سره د سولې په خاطر باندې دا په تشکیلاتي لحاظ او همداراز د دولت د ادارې د فعالیتونو د انسجام لپاره یو ډېره مهمه خبره ده، او هیله به دا وي چې د سولې د عالي شورا نه چې هدف یې په هیواد کې د سولې راوستل دي، له دې څخه بیا د شخصي او سیاسي ناندریو او تضادونو په برخه کې استفاده ونه شي، او که په سمه لاره په تفاهم سره چې د اوسې دوی ترمنځ موجود شوی د دې نه استفاده وشي، د دې امکانات شته چې د سولې عالي شورا به له طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې مثبتې پایلې ولري.
اوس به یو بل خبر تر شو ډاکټر صاحب، مخکې امریکا له دې نه راضی نه ښکارېدله چې په کابل کې څه تیریږي، یعنی د ډاکټر عبدالله او د اشرف غنی ترمنځ چې څه اختلافات راغلي وو په هغه باندې امریکا خپل اندېښنه تر هغه حده پورې ښکاره کړه چې افغانستان نه یې د مرستو د جملې نه یو میلیارډ ډالر هغه وسپمول. اوس نو پوښتنه دا ده چې که وروسته له دې چې ډاکټر عبدالله غني سره اوس موافقتنامه لاسلیک کړه، امریکا یې خوشاله ده؟ آیا هغه څه چې امریکا غوښتل هغه یې لاسته راوړل او د افغانستان سره به بیرته خپلې مرستې جاري وساتي؟
ډېره ښه پوښتنه ده، خو مخکې له دې څخه باید د امریکا په سیاست کې د طالبانو په مورد کې د بدلون ته باید پاملرنه وکړو چې امریکا په افغانستان کې تقریبا په 12 کالو کې د طالبانو په ضد باندې جنګېدله، مګر اوس په دې وروستیو کالو کې د دې په سیاست کې یو څلاتیا درجه بدلون راغی، او امریکا غواړي چې له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې مخته ولاړ شي او ستونزې ورسره حل کړي. څوک به بیلابیل انګیرنې لري، مګر اصلي موضوع دا ده چې په حقیقت کې د امریکا د طالبانو باره کې د امریکا د سیاست بدلون د ترامپ د ادارې د هغه نوښت سره تړاو لري چې غواړي له افغانستان څخه خپل پوځونه وباسي، او د پوځونو د ایستلو بریالیتوب د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د یوې لاسته راوړنې په توګه ور وښيي. په حقیقت کې د افغانستان حالات له بده مرغه د امریکا د انتخاباتو برمته شول، په دې معنا چې هدف داری د ترامپ د ادارې د انتخاباتو لپاره لاسته راوړنې ولري، مګر دا چې په افغانستان کې ځمکني حالات څنګه دي او پایلې به د افغانستان د خلکو لپاره څنګه وي دا مهمه نه ده.
یعنی دا امکان ګوري چې ترامپ بیا بریالی شي په انتخاباتو کې، لږ څه چې د طالبانو سره د منلې د لږ نه په شاشي؟
زه فکر نه کوم چې د امریکا رای ورکوونکي به د اوسنیو حالاتو په نظر کې نیولو سره او همداراز د امریکا د کورنی سیاست په نظر کې نیولو سره له افغانستان څخه د پوځونو د وتلو مسالې ته په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ډېر زیات اهمیت ورکړي او دا مسله داسې ښکاري چې دومره لوی وزن به ونه لري او تر هغه ځایه چې معلومیږي ترامپ خپل سیاست کې زیاتر په ثابت حالت باندې نه پاتې کیږي. د هغې نظریات تل د بدلون په حالت کې دي او موږ سره دا ډاډګیرنه نشته چې د انتخاباتو تر بریالیتوب وروسته به دی د طالبانو په باره کې خپل دریځ ته بدلون ورنه کړي. مګر مهمه خبره په دې کې ده چې طالبان باید طالبانو مشرتوب باید له نننیو شرایطو څخه ګټه واخلي. دا چې په راتلونکو د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ترامپ بریالی کیږي او یا نه بریالی کیږي پایله یې د طالبانو لپاره یو شی ده. هغه دا چې د ولسمشریزو د ټاکنو دوره به تیره وي او د طالبانو خواته پاملرنه به هغومره حاده نه وي چې اوس ده.
او طالبان تر هغه وخت پورې څه کولای شي چې کوم کار به د دوی په ګټه وي چې تر وخته چې د امریکا د جمهوری ریاست صدارتي انتخابات کیږي طالبان کومه لار واخلي؟ خدای څو هغه څه چې لاسته راوړنې تر اوسه لري دي هغه وکړی شي وساتي.
زه فکر کوم د طالبان لپاره ډیر ښه فرصت جوړ شوی دی چې د خپل تګلار باندې یو بیا لیدنه وکړي او د جګړې او تقابل سیاست څخه تیر شي او د سولې خواته مخته شي. د هغوی دپاره ښه موقع ځکه ده چې لیوی خو په افغانستان کې د سولې دپاره او د سولې غوښتنې غورځنګونه ورځ په ورځ مخ په ځواکمن کېدو دي او له بلې خوا څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو تر څنګ د دې دپاره زمینه برابرېږي چې طالبان هغه اصلي هدف چې د بهرنیو ځواکونو سره جګړه وه له هغه به پوره شي او دوی به کوم مشروع دلیل د جګړې ادامې ته ونه لري. په دې ترتیب د هغوی څخه ډېره مهمه ده چې د دې موقع څخه استفاده وکړي او د سولې دپاره چټک ګامونه پورته کړي او د وسلوال سیاست له لارې منصرف شي. مګر مهمه خبره په دې کې ده چې ورو ورو په سیمه کې هم حالات بدلون کوي او طالبان نور دغه داس یو سیاسي حالت ته رسیدلی دي چې نور دوی د پاکستان د لپاره لوی دی او پاکستان په داخل کې دوی نور نه ځایږي او د پاکستان لپاره د هغوی هضمول هم سخت دي او په دې ترتیب که چیرې دوی دا ځل د سولې فرصت له لاسه ورکړي طالبان به د یوه تروریست او جنګیالي تحریک په توګه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې حتی د پاکستان، هند او سیمې لپاره یو خطر وي. نو دا ځکه مهمه ده چې له دې موجود فرصت څخه په استفادې سره طالبان ورو ورو د یو سیاسي غورځنګ په توګه رامنځته شي او خپل وسلوال غورځنګ له یاده وباسي پرېږدي. دوی ته به دا موقع مساعده شي چې په سوله ییزو حالاتو کې د سیاسي تقابل لپاره او په دولت او په هیواد کې د تغییراتو او بدلونونو د راوستلو لپاره له سوله ییز او سیاسي مبارزې له لارې مخته ولاړ شي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې پاکستان کې هم دوی ته بخایي وستایونی پاتې نه غواړم. اوس د پاکستان مسلې ته راشم چې پاکستان اوس مهال د افغانستان د سولې په اړه تاسو په نظر خپل پالیسی بدل کړی ده او کنه هغه پخوانی پالیسی ده؟ ځینې وایي چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبان سره لیدلی او څه توافقنامه چې د هغو سره امضا کړی ده دا ټوله د پاکستان په ګټه تمامه شوې ده. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا رښتیا هم پاکستان په دې کې ګټه کړې؟
زه فکر کوم چې که چیرې د پاکستان رښتونی ګټه په سیمه کې په سوله کې وي نو بیا نو موږ ویلی شو چې پاکستان هم په افغانستان کې د سولې پر اتاک سره هغوی ګټه کوي. مګر که چیرې پاکستان په افغانستان کې د لاسوهونو سیاست ته دوام ورکوي او تر هغه ځای چې زه خبرې تر اوسه پورې د پاکستان نظامي کړیو له دې سیاست څخه خلاص نه دی اخیستی، مګر د پاکستان په دیموکراتیکو کړیو کې، د پاکستان په نویو سیاست مدارانو کې، د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پر ضد باندې مخالفتونه راپیدا شوي دي. له بلې خوا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د تحریک، د پی ټی ایم تحریک، هم د پاکستان د خلکو او بالخصوص د قبایلي پښتنو منطقو کې د خلکو سترګې خلاصي کړې دي. په ځینو ځایو کې حالت داسې حالت رسېدلی دی چې د پاکستان وسلوال ځواکونه د طالبانو دفاع ته وردانګي او د خپل هېواد د خلکو د پښتنو پر ضد باندې وسله پورته کوي، چې دا د پاکستان د زیاترو خلکو لپاره د منلو وړ نه ده او دوی د طالبانو په خاطر باندې دومره لوی قربانۍ ته حاضر نه دي او د طالبانو د موجودیت په ورځ کې د پاکستان د خلکو ترمنځ ورځ تر بلې حساسیتونه رامنځته کیږي. نو که چیرې د دوی د سیاسي فعالیتونه د پاکستان په دننه کې په لویه کچه او پراخه کچه باندې په هر شکل چې تر اوسه موجود دي ومنل شي، نو دا په واقعیت کې د پاکستان د ثبات لپاره هم ستونزه ده. د دوی بڼکې او وزرونه د پاکستان د پر لوی شوي دي. پاکستان دا قدرت نور نه لري چې داسې یو لوی سیاسي ځواک، سیاسي او نظامي ځواک، د خپل قلمرو په داخل کې کنټرول کړي او یا یې هضم کړي.
ډاکټر صاحب، که د پاکستان تیر شو، د ګل یا دوشنبې په ورځ پاکستان، ایران، چین او روس څلور ملکونو هغه خاص استازو یو ورچوال یا د انټرنیټ پر مخ یو غونډه وکړه او په هغه کې د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې وکړي. د امریکا نه وغوښتل چې په مسؤلانه ډول د کوزي د افغانستان نو په مسؤلانه ډول د افغانستان وزي او همداشان دوی اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تروریزم هغه برخلیک څنګه کیږي او دوی وغوښتل چې د نورو ډلو سره لکه تحریک طالبان پاکستان یا ترکستان شرقي یا نورو ترهګرو ډلو سره باید مبارزه وشي. و زما پوښتنه دا ده چې د ایران او د روس او د چین غوندې ملکونو د دوی اندېښنه څه ده د امریکا د وټولو نه چې افغانستان نه امریکا وودي مسؤلانه او غیر مسؤلانه هدف څه ده؟
زه فکر کوم د غوی اندېښنه هماغه ده چې د ډیرو نورو خلکو هم ده، تر هغه ځایه پورې چې زه تصور کولی شم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارول پنټاګون هغوی د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو په پروسه کې تقریبا یو کال له طالبانو سره مذاکرات وکړل او لازم تضمینونه یې ترلاسه کړي دي، خو له بده مرغه ځینې دا تضمینونه په هغو پټو لوزنامو کې دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوي دي او نړیوالې ټولنې ته تر اوسه پورې هغوی په ډاګه شوي نه دي. او زه فکر کوم د چین، ایران او پاکستان او روسیې اندېښنه هم په همدې کې ده چې دا پټې خبرې او دا پټ تعاملات چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوي دي کوم دي، آیا دا به یو مسؤلانه وتلی او یا که د دې پټو خبرو ترمنځ د دوی د کورنیو چارو لپاره کوم خطر یا ګواښ شته دی او که نه دی؟ او ستاسو خبر بالکل سمه ده، د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو له ډلو څخه په تشویش کې دي او د دې ویره موجوده ده چې اسلامي افراطي عناصر د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې بې نظمۍ رامنځته کړي، چې دا به د روسیې، ایران او چین لپاره د لوی تشویش خبره وي.
ډاکټر صاحب، بیرته به راشو د امریکا پالیسۍ ته. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دی چې که هم په افغانستان کې پیدا شوی خو اوس یو امریکایي ګڼل کیږي، د امریکا د حکومت سیاستونه مخته وړي. د سولې په عمل کې، د افغانستان د سولې په پروسې کې دغه دغه کردار تر اوسه پورې تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې خلیلزاد هغه دنده چې د ترامپ د ادارې لخوا ورته سپارل شوی و چې دای به په هر قیمت باید طالبانو سره د شپږو میاشتو په موده کې د سولې تړون لاسلیک کړي، چې خلیلزاد خپله دا دنده سرته ورسوله. مگر دا چې د دې ترون او د دې لوزنامي نتایج په د جګړې لپاره د امریکا لپاره د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره څه پایلې ولري، دا د خلیزات مسؤلیت نه دی. خلیزات خپله دنده د امریکا د یو مامور په توګه څه چې ورته ویل شوي وو هغه یې سرته ورسوله. دا چې څه کېږي نو په دې کې به نه یوازې خلیزات بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ټول هغه کسان چې د دې لوزنامې د لیکلو او د دې سیاست د مخته بیولو مسؤلیت لري، دا مسؤلیت به هغه ټول ته متوجه وي. خلیزات د افغانستان د خلکو ترمنځ د خلیزات په مورد کې قضاوتونه توپیر لري. د افغانستان خلک د جګړې ستونزې او جګړې دردونه د خپلو خپلوانو د وینو تویدنه یې په سترګو لیدلې دي. دا انتحاري چاودنې چې په کابل کې کېږي، دا د تروریستي ډلو فعالیتونه چې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې کېږي، هغوی په خپل پوست او هډوکي باندې دا ستونزې لیدلې دي. نو هر فعالیت چې خلیزات کوي هغوی به یې د خپل وران کور له کړکۍ نه ګوري.
ډاکټر صاحب، بیا هم د خلیزات په اړه، د خلیزات په اړه اوس تازه خو هغه ویل کېږي چې بیا هم د افغانستان او د قطر په سفر تللی دی. په دې وروستیو کې یو ټویټ کړی و چې هغه ټویټ ځینې غبرګونونه په هم په امریکا په مطبوعاتو کې هم د افغانستان په مطبوعاتو کې راوپارول. هغه دا چې په کابل کې په دا وروستیو کې چې هغه خونړۍ حمله په یو روغتون شوی و او همداشان په ننګرهار کې چې د جنازې په مراسمو برید شوی و، نو خلیزاد لیکلی و چې د دوی د پلټون له مخې دا غبرګونونه دایش کړی دي. په خلیزات باندې دا انتقاد کېده چې ولی یعنی په داسې یو ټویټ باندې د طالبانو غني سپیناوی کړی دی، تاسو څه وایئ؟ سي دغه ټویټ څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې خلیلزاد څه د پاسه یو نیم کال د طالبانو سره د یوې لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره هڅه کړې ده او ډېرې زیات سفرونه یې کړي دي، او دغه لپاره هغه معامله چې له طالبانو سره شوې ده د پخپله لاسلیک کړې ده، او دغه لپاره دا د یو شخصي په اصطلاح د یو شخصي لاسته راوړنې یو مجموعه ده، او په عاطفي لحاظ باندې هڅه کوي چې هغه وژغوري او هغه سمه ثابته کړي. نو په دې اساس باندې د دې امکانات شته چې د هغه قضاوت به هم په دې برخه کې تر یوه اندازه پورې ذهني وي. مګر دا چې په رسمي ټویټ کې د هغو پیښو په باره کې چې په افغانستان کې شوي دي چې د هغوی څخه نوز لا 24 ساعته نه وو تیر شوي، پلټنې ترسره شوې پوره شوې نه وې، شواهد ازمایل شوي نه وو، لاسته راوړل شوي اسناد د افغانستان د امنیتي ادارو تر تحقیقات او پلټنې لاندې وو، او د په بیرنۍ ډول دا اعلامیه ورکړه چې په دې کې څوک ښکیل دي او څوک ښکیل نه دي. زما له نظره د یوه تکړه او پخواني سیاستمدار لکه خلیزاد لپاره یوه کوچنۍ تېروتنه وه، او زه فکر کوم چې دی به هم دې ته متوجه شوی وي.
ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه د افغانستان حکومت ته نه متوجه کېږي هم چې دغه څه تاسو ویلي د برید نه سمدستي وروسته حکومت هم اعلان وکړ چې دا برید طالبانو کړی، حالاندا چې طالبانو دا برید په ډیرو کلکو ټکو باندې وغند او وی ویل چې دوی هیڅ وخت په عام خلکو په ماشومانو داسې برید نه کوي، خو حکومت دا نتیجه لا سره وړه چې دا ټول طالبان دي، القاعده دي، کداعش دي، د پردي تر شا یو لاس دي. آیا د حکومت هم دغه نتیجه اخیستنه داسې عجولانه نه وه، داسې زر تر زر داسې نتیجه ونه اخیستله؟
زه فکر کوم په افغانستان کې تروریستي يرغلونه او تروریستي فعالیتونه دومره ډیر شوي دي چې امنیتي ارګانونه کولی شي په هغو کې یو نمونه یا یو لاسلیک وویني چې دا کارونه چا کړي دي. او په تیره بیا په هغو حالاتو کې چې دوی په د یرغل کوونکو باندې بریالي کېږي او د هغوی وسلو اجسادو او نور شواهدو ته د جګړې په ډګر کې لاسرسی پیدا کوي، نو هغوی کولی شي چې احتمالي قضاوت وکړي چې دا به د چا له خوا وي. له بلې خوا څخه که چیرې طالبان په مستقیم ډول هم په دې فعالیتونو په دې تروریستي حملاتو کې برخه ونه لري، مګر دا چې هغوی د افغانستان د دولت سره په جګړه کې ښکیل دي او د افغانستان د امنیتي ادارو زیاتره فرصتونه او امکانات یې مصروف کړي دي، نو دوی په حقیقت کې د داعش او نورو تروریستي ډلو څخه د افغانستان د امنیتي ارګانونو ځواکونه ځان ته راجلبوي او هغوی ته زمینه مساعدوي چې هغوی فعالیت وکړي. زه په دې کې بیا هم طالبان ملامت بولم چې په خپلو فعالیتونو سره د افغانستان د دولت ملا ماته کړې ده او زمینه د داعش او نورو تروریستي ډلو پرمختګ ته مساعد کړی دی. نو که چېرې طالبان رښتیا هم څنګه چې خلیلزاد وایي چې ژمنه یې کړې ده چې دوی به د داعش پر ضد باندې له امریکا سره مرسته کوي، که چېرې دوی رښتیا هم خپل دې تعهداتو ته وفادار وي، نو بیا د افغانستان له دولت سره که چېرې د سولې په ورځ کې مذاکرات نه کوي هم، مګر د تروریزم پر ضد کولای شي چې د افغانستان د امنیتي ارګانو سره هماهنګي پیدا کړي او ګډ عمل وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب منیر احمد په کاناډا کې میشت افغان سیاسي څېړونکی چې زمونږ پوښتنو ته مو جوابونه وویل او خپل نظر مو زمونږ سره شریک کړ. ژوندی اوسئ، مننه، سلامات.
تاسو سلامت اوسئ، تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه بیا وړاندې کوم.
د دې د خبرونو اوریدونکو لګي د می وروسته بیا هم له تاسو سره یو له نورو میلمنو سره به هم خبرې ولرو. لمونږ تر اوسه
د واشنگتن ډي سي نه د د وایس اف امریکا دی واخ خبرونه ده.
بیا هم خرغلی دا وی ای ډیو دا اوس موږ غغله واشنگتن ډی سی ناوړي قدر مناوریدونکو د افغانستان د سولې د عمل په اړه په دې هفته کې مهم خبر دا هم و چې پس له دې به د افغانستان د دولت په نمایندګۍ د سولې د پروسې مشري به ډاکټر عبدالله په غاړه وي. د هغه سیاسي تړون لمخې چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې انځار شو، ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان د سولې او ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر وټاکل شو. د ولس مشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ کابو درې میاشتې سیاسي جنجالونه روان وو. د دوی ترمنځ په نوي تړون باندې ګڼ شمیر غبرګونونه هم را څرګند شول. ځینې پوهانو ته دغه توافق په هیواد کې موجود انتخاباتي سیاسي بحران څخه در راوتلو مؤثره لار ښکاري، خو دوی وایي چې د توافق ذمہ د تطبیق وړ نه دي. د ویو ای افغانستان رخی خبریال احمد الله ارچوال په دې اړه په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالو همکاریو د مرکز رئیس ډاکټر بارنیت روبین سره مرکه کړې چې ستاسو په مرته راګرځو.
زه فکر کوم چې دا د سولې پروسې لپاره ښه خبره ده. اوس دواړه ګروپونه په ګډه پکې برخه اخیستلی شي. په هغه ډول چې موافقه جوړه شوې، ډاکټر عبدالله ته د سولې بهیر کې یو مهم مسؤلیت ورکوي چې د ائتلاف د دواړو برخو استازولي پکې وشي. په بن کې د افغانستان د موجود سیستم د رامنځته کېدو له لومړۍ ورځې او د اساسي قانون د رامنځته کېدو نه راپدې خوا تل هغه دوه ګروپونه چې یو د اسلامي دولت رامنځته کېدل غواړي او بل انتخاباتي نظام غواړي، د نظام د جوړښت په اړه دوه مختلف نظرونه لري. یو ګروپ یو داسې مرکزی حکومت چې ولسمشر په سر کې وي غواړي، او بل ګروپ یو داسې نظام چې لومړی وزیر د ولسمشر سره په یو ډول واک کې شریک وي دغه راز نظام غواړي. دا غوښتنه په یو ډول سره د بیلابیلو قومونو د ویش سره هم متصادفه ده. دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې. اوسنی توافق په 2014 کال کې د ملي یووالي د حکومت په څیر د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو غوښتنه کوي چې دغه شوراګانې به بیا په اساسي قانون کې د تغییر لپاره د لوی جرګې د رامنځته کېدو لپاره لاره اواروي. خو دا معلومه نه ده چې دا به د سولې له پروسې سره څنګه اړخ ولګوي، ځکه که د سولې پروسه پیلېږي دا به له ټاکنو ډېر وړاندې پیلېږي، نو ځکه داسې ښکاري چې دا ماده ډاکټر عبدالله او ملګرو ته یو سمبولیک تشویق و. زه فکر کوم چې ډاکټر عبدالله به د نظام د ډول په اړه دغه غوښتنې چې عبدالله یې استازیتوب کوي د سولې په پروسه کې مطرح کړي.
اگر چې وزیر خارجه پمپیو د عبدالله او غنی توافق ستایل، فکر کوي چې د امریکا حکومت به افغانستان حکومت سره خپل یو میلیارد مرستې له سره پیل کړي؟
زه هم داسې فکر کوم ځکه د دغه مرستې ځنډول له دغه توافق سره تړلی وو او که دغه مرستې افغانستان ته ورنکړل شي نو دا به د امریکا په اړه بدبینی او بې ایمانی څرګنده کړي. خو په راتلونکي کې باید د مرستو موجودې کچې ته دوام ورنکړل شي. امریکا د اقتصادي رغونې لپاره تریلیونونه ډالره مصرفوي. د کورونا ویروس له امله امریکا کې پراخه بیکاري او نورې ستونزې موجودې دي. له دې بر علاوه ولسمشر ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د را ایستلو لپاره ژمن دی. خو که د امریکا حکومت دغه مرستې بیرته له سره پیل کړي، د امریکا مرستو کې ممکنه ده دغه کمښت به په یو معقول ډول ترسره شي. خو افغانان باید د مرستو د موجودې کچې د دوام تمه ونه کړي.
امبیسیډر خلیلزاد سټانس اف اسوسییټینګ دیمیټرنټی
په کابل کې پرزیدنتون بریټ پاره د سفیر خلیلزاد په دریز افغان حکومت نیوکه کړي او هغه یې ننګولې. سپیکر کوي خلیلزاد د دغه رادیکال دریز تر شا کوم لاملونه دي؟
لومړی
زه متوجه شوم ځینې خلک داسې ښکاري چې فکر کوي چې په افغانستان کې د امریکا د تګلارې مسؤول شخصا خلیلزاد دی. دا بالکل سمه نه ده. خلیلزاد نه دی ویلي چې دا شخصا د برید په اړه دغه ډول نظر لري. هغه ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو حکومت دغه ډول فکر کوي. د دې معنی د امریکا اړوند ادارې داسې فکر کوي چې اسلامي دولت دغه برید کړی دی. دا د خلیلزاد نظر نه دی، دا د ټولو هغو معلوماتو چې د امریکا حکومت لري پر بنسټ د امریکا ارزونه ده. ما داسې راپور نه دی اوریدلی چې د امریکا حکومت له دغه نظر سره اختلاف لري. له دې امله دا د خلیلزاد د شخصي رادیکال نظر نه دی، دا د امریکا د حکومت ارزونه ده. ما پخپله شخصا دغه شواهد نه دي لیدلي. زه په حکومت کې نه یم، زه دا قضاوت هم نشم کولای چې دغه معلومات څومره د باور وړ دی. نه مې دا شواهد لیدلي دي چې افغانستان حکومت پر بنسټ د بری پړه پر طالبانو ورچي. خو سوء تفاهم باید ونه شي. دا د زلمی خلیلزاد شخصي نظر نه دی، دا د امریکا د حکومت د ارزونې نظر دی.
طالبانو پر افغان عملیاتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. په دغه ډول حالاتو کې د بین الافغاني مذاکراتو او د سولې پروسې د پرمختګ څومره چانس موجود دی؟
دا د سولې په ټولو پروسو کې معمول ده. هر څومره چې دواړه غاړې د سولې د پروسې مذاکرات ته ورنږدې کیږي، هماغومره جګړه هم زور اخلي. د دې لامل دا دی چې خلک د سولې پروسې ته په دې نیت ورځي چې څومره ډیر چې امکان ولري هغومره وګټي او ترلاسه کړي. خلک د سولې پروسې ته د تسلیمېدو لپاره نه ورځي، دوی سولې مذاکراتو ته د دې لپاره ورځي چې څومره چې کولی شي هغومره ګټه ترلاسه کړي. طالبان د افغانستان حکومت باندې د خپل ځان لپاره د امتیاز اخستلو لپاره فشار راوړي، د دې لپاره چې په یو بهتر موقف کې وي. د افغانستان حکومت هم له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته ورداخل شوی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
دا وی دیو دا بیا هم خرغلی او اوس هم راځو د خبرونه بلې برخه ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو به هم اوریدلې وي، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې له افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه د طالبانو نظرونه متفاوت دي. صدر ترامپ د ګل یادو شنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې په افغانستان کې د خپل اوسنۍ تګلارې څخه دفاع وکړه او ویلي کل چې د دې ترڅنګ طالبان ان له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه هم متفاوت نظرونه لري او هغوی یعنی طالبان د امریکا په پاتې کېدو کې ډالر ګټي. خو ښاغلی ترامپ دا ټویټ د امریکا د وال سټریټ جورنال د یوې مقالې په جواب کې ویلي ک په مقالې کې په افغانستان کې د ولسمشر ترامپ د بی فکره پریکړو په اړه انتقاد شوی دی. زما سره اوس په خبرونه کې د امریکا د نبراسکا ایالت نه د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر ښاغلی شیرجان احمدزی صاحب را سره دی چې ورته خراغلاس وایو. احمدزی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه ته.
ډېره مننه صاحب.
سلامات اوسې. زما پوښتنه اول د افغانستان په اړه د امریکا په اوسنیو پالیسیو باندې ده. آیا د صدر ترامپ په ټویټر په لیدو سره داسې کېدای شي ویل شي چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي د وی اوږدې مودې لپاره بدله شوې ده؟ یعنی آیا دا امکان شته چې افغانستان به بیا هم د امریکا له سترګو ولویږي یا امریکا به هیر شي؟
ډېر مننه صاحب. د ولسمشر ترامپ ټویټ اتسنات د امریکا د اوږدمهاله پالیسي وینا کوي. هغه په دې معنی که رښتیا وایو په افغانستان کې د امریکا ډېری لوی ګټې خوندي دي او هغه ګټې د دوی په شتون باندې زیاتې خوندي کېدای شي. او په دې باندې طالبان او سیمه کې نور خلک هم پوهیږي چې امریکا به په ډېر ساده شکل باندې د سیمې نه راونوځي او به غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه افغانستان یوازینی مملکت دی په سیمه کې چې امریکا ته دوست هیواد بلل کېږي. نور هیڅ هیوادونه په سیمه کې امریکا ته ځای نه ورکوي، حتی هندوستان هم اډې نه ورکوي. یوازینی هیواد چې غواړي اډې ورکوي هغه افغانستان دی. نو فکر کوم ولسمشر ټرمپ او د دوی پالیسي سازان په دې پوه شوي دي چې د دوی اوږدمهاله ګټو لپاره افغانستان یو ښه خوندي ځای دی. د دوی ټویټ یو مکس پیغام ورکوي د افغانستان خلکو ته، د افغانستان اسلامي جمهوریت ته او طالبانو ته، چې د دوی پالیسي پخوانه هم دا وه که څه خپل حضور په افغانستان کې راکم کړي، ډېر زیاتې راکم کړي، خو له منځه به نه وړي. او د دوی په حضور کې نه یوازې د افغانستان حکومت ګټه ده، بلکې په جګړه کې د نورو ډلو هم مالی او نظامی ګټه ده، ځکه په جګړیز میدان کې په افغانستان کې بالخصوص مختلفو ډلو د دوی د حضور نه په مختلفو شکل باندې ګټه اخیستې ده. د ولسمشر ټرمپ دا خبره څنګه تحقیقت لري چې افغانستان کې ښکېلو ډلو د امریکایانو یا د نړیوالو د حضور نه مستقیما یا غیر مستقیما ډوله مالی ګټه کړې ده.
احمد صاحب، نو دغه خبر ته چې تاسو ویلې په کتو سره د هغه لوزنامی برخلیک به څنګه شي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی ده؟ امریکا خو هغه سره دا لوز کړی دی چې ټول قواوی به راوځي له افغانستان، نو دا امکان شته چې حداقل که په امریکا کې په انتخاباتو کې دیموکرات کاندید بریالی شي د افغانستان په اړه به سیاست دومره بدل شي چې د امریکا او د طالبانو لوزنامه به هم بیرته باطل شي، که څنګه دا امکان تاسو ګوري؟
زه فکر نه کوم چې دومره امکان وي چې لوزنامه بالکل د منځه ولاړ شي، بلکې هغه ماده چې د امریکا په ګټه کې دي هغه به دوی حفظ کړي. خو بیا هم باید ووایم خبره د امریکا شتون په افغانستان کې ده. ګوري، په ظاهر باندې په لوزنامه کې داسې لیکل شوي چې افغانستان به امریکا په مکمله توګه راوځي، خو بعضې زمایم په دې لوزنامه کې شته دي چې خلک دا فکر کوي، هغه زمایم کې طالبانو امریکایانو سره دا منلې ده چې په افغانستان کې پای کې یو وړوکی تعداد شمیر افسران یا نظامی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. دا خبره به هله کېدای شي واضح شي کله چې دغه زمایم راوځي او خلک وایي. خو که د طالبانو خواونه او د نورو خلکو خبرو ته غوږ نیسو وایي ګورو، هغوی هم دا هیله څرنګه ده کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو ته د داعش غوندې ډلو یا د نورو ډلو د ځپلو دپاره ضرورت شته. دا په دې معنی چې دوی دا اشاره ورکوي کېدای شي امریکایان په یو لږ شمېر تعداد باندې د کاونټر ټریزم په نوم باندې داعش سره په جګړه کې یا نورو دغه ډلو سره په جګړه کې افغانستان کې پاتې شي. او طالبانو دا هم خبر ورسره منلې ده او غوښتي دي او دا هم ویلي دي که چېرې دوی په افغانستان کې بیرته راشي د امریکا مرستو ضرورت لري په هر میدان کې چې وي، که هغه اقتصادي وي که نظامي وي. نو دا په دې معنی چې دوی په باطن کې دا منلې ده چې دوی حضور دوی ته ګټور دی او دوی باید پاتې شي په افغانستان کې، خو شکل به مختلف وي.
احمد صاحب، په افغانستان کې د افغانستان حکومت چې دی هغه ځان ته یو پالیسی لري د طالب په وړاندې او همداشان خپل منځ کې چې څه جنجالونه وو د سیاست مدارانو هغه تر یو ډېره حده پورې حل معلومیږي، حل شو سره یو موافقې ته سره ورسېدل. اوس خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت ملاتړ به امریکا تر کومه بریده پورې وکړي؟ آیا هغه ویره چې مخکې څرګنده وه چې د افغانستان حکومت به د دوحې د لوزنامې نه وروسته ورو ورو کمزورې شي، هغه امکان تاسو اوس ګورئ؟
زه ډېر فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت سره به نړیوال خپل یاري پرېږدي او مرستې به په مکمله توګه قطع کړي یا هغه تاریخ به تکرار شي چې روسانو د ډاکټر نجیب حکومت سره کړی و، ځکه د هغې پرېکړې نتایج دنیا ولیدل او هغه کوم ناخواله چې رامنځته شوه هغه هم ولیدل. امریکایانو نړیوال په دې پوهېږي چې په افغانستان کې کوم خلا رامنځته شي دا به د نړۍ په خیر نه وي. نو که هغه په هر شکل کې وي، که یو ضعیف حکومت وي یا قوي حکومت به افغانستان کې وي او د دې مرستې جاري وساتي، که چېرته دوی نظامي مرستې هم مکمل قطع کړي خو اقتصادي مرستې به افغانستان سره دوام ومومي که هغه د راتلونکي هر حکومت په شکل وي. د افغانستان حکومت په دې ډاډه ښکاري چې دوی خپل سیاسي اجماع رامنځته کولو لپاره کوم موافقه تر اوسه لاس کړې ده، هغه به دوی ته ګټوره ثابت شي. طالبانو سره مذاکره کوي. او بل خبره دا چې امریکا د افغانستان سره بایلیټرل سکیورټی اګریمنت ساکړی دی، دا هغه په اساس امریکا مجبوره ده چې افغانستان حکومت سره خپل کوم وعده کړي مرستې چې دي هغه دوام وکړي. او دغه وعده یې فبروري کې کوم وخت چې طالبان سره د معاهده امضا کول، افغانستان حکومت سره هم دغه معاهده امضا کړي، سره به هغه مرستې دوام ورکوي، افغانستان حکومت سره به درېږي. دا په دې معنا چې دوی نه غواړي افغانستان په مکمل توګه راوځي او خلل رامنځته کړي چې نور خلک یې د مختلفو شومو اهدافو لپاره وکاروي.
احمد سیب یو خود مالی مرستو قصه ده، یو د پوځي او امنیتي مرستو خبره هم اوس ډیره مهمه شوې ده. په دې وروستیو وختو کې موږ ګورو چې په افغانستان کې تشدد بیخي زیات شوی دی، د طالبانو حمله زیات شوې دي، حکومت هم د طالبانو په وړاندې د حملو اعلان وکړ. په دې منځ کې د امریکا دریز تاسو څنګه ارزوي؟ آیا دغه بی طرفه پاتې کېدل او یا دا ویل چې روسي حمله د داعش کار او د طالبانو نو دغه سي دریز نیول په خپل د افغانستان د حکومت په زیان نه دي؟
دقیقا ولی نه دي، زه د خبر باندې باور لرم چې چیرته دغه دریز د امریکا د حکومت لخوا دوام وکړي، دا به د افغانستان د حکومت کمزوري سبب شي، البته د منځتلو سبب بنشي، البته د کمزوري سبب شي. افغانستان حکومت یا هغه خلک چې افغانستان کې په سیاسي هغه مجبور کې طالبان سره خبره ترته کینی په هر ډول چې دوی موافقه کوي ورسره. خو باید به تکرار کما، امریکا په دوه ځای کې مختلف وعده کړې دي. طالبان سره د تړون په شکل باندې وعده کړې ده چې یو سره رسول کوي، او په عین زمان کې د افغانستان حکومت سره وعده کړې ده چې دوی سره په هر جنگ کې دریږي او کومک ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. دا په ظاهر باندې کو ګورو دوه متضاد تړون بریږي، خو بیا هم دغه دوه تړونونه د افغانستان لپاره کې دي، د افغانستان لپاره دي. دوه تړونونه ځاتن د افغانستان سره د مهاله مرستې وعده کوي، خو په دې باندې فشار کوي چې د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې امریکا کې د امریکا سمشر یو لاسره نه راوړنه ولري چې خپل خلکو ته یو خی چې په افغانستان کې د اصول راوړل لپاره څومره هڅه کړې ده، او کومې ډلې متخاصمې ډلې یو بل سره کېنولې دي. دوی مجبور دي د هغه سیاسي فشار لاندې چې خپل ولسته یو خی چې د طالبانو سره هوکړه وکړه، افغانستان حکومت سره کېناستل، او دوه ډلې مجبور کړې چې د بین الافغاني مذاکرات وکړي.
دغه ټول څه که یو خواته پریدو، په افغانستان کې د وروستۍ تشدد چې زیات شوی دی، د دې دلیل په څه کې ګورئ؟ جګړې زور اخیستی دی، ډیر کسان وژل شوي دي، او په همدغه میاشت کې د یوناما رپورټ هم خپور شو چې په اپریل کې یوازې له 200 نه زیات عام خلک وژل شوي، چې د ډیرو د وژنو مسؤول طالبان هم ګڼل شوي دي. طالبان غواړي څه لاسته راوړي، هغه هم د افغان حکومت د خپلو افغانانو په وړاندې په جنگ سره؟
البته اول خو دا د تاسف ځای دی چې طالبان د امریکا سره سوله کوي او خپل افغانانو سره سوله نه کوي، بلکې جنگيږي او وژني. دا د بدبختۍ زیاده، دا د تاریخ تکرار دی چې مجاهدینو زمانه کې په نوې لسیزه کې مجاهدینو همدغه سي روسانو او نور نړیوال سره اتحاد وکړو چې جنگ باندې کوي او خپل حکومت چې افغانستان کې داخله هغه خلک وژل. که تاکتیکی لحاظ ته وګورو، د بین الافغانی مذاکرات مخ کې دوه ډلې دا هڅه کوي چې ځمکنی اختیار یا هغه سیمه چې د دې کنټرول نه دي هغه زیاته کی، او په د مذاکراتو په میز کې خپل زبرځواکي وخی چې موږ دومره سیمه کنټرول نه لرو او زومره ځواک لرو، ترڅو په مذاکراتو خبرو کې دوی برلاسه نه وخی. خو متاسفانه د دې برلاسه توب لپاره دوی باید افغانانو وینه وبایي. دا د تاسف زده کچیر دغه سي د عمل تکرار شي او روانو سي. خو به هم باید وایم چې طالبان او هغه ډلې چې افغانستان کې جنگ کوي او خلک وژني، په دې باید پوه شي چې بد تاریخ باید تکرار نشي. د افغانستان ضعف په بدی کې وي چې جګړه دوام وي. د دوی په اصطلاح د کفار سره صلح او د خپل مسلمانانو سره جنگ، دا باید جنگ باید بند شي. نو کچیر دغه د لړۍ دوام ومومي، دا به نه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د ولس په ګټه وي، او نه د سولې دروازو د هڅو په ګټه وي.
د بین الافغانی مذاکرات په اړه کوغه گیګو، طالبان هم په دې ټینګار لري چې بین الافغانی مذاکرات دی وشي لیولر شرایط وروسته، او افغان حکومت هم په دې ټینګار لري، نور ملکونه هم. خو دغه بین الافغانی مذاکرات او هغه لرلی تاسو څنګه ګوري؟ څومره به کامیاب وي او ناکام شي، دغه وروسته به وضعیت د چا په ګټه وي؟ ما داسې یو مطلب ولیدی، یو چا نن لیکلی و، یو امریکایي لیکوال و، هغه ویلی وو چې طالبان خو وایي چې موږ خبرو ته حاضر یو او خبرو ته به حاضر شي، مګر که خبرې نتیجه ورنه کی د نتایج او ضمانت خو چا نه دی کړی، نو چې ضمانت ونه شي او د خبرو نتیجه څه نه وي، بیا د غنه وروستي حالات په جګړه وي او د طالبانو په ګټه به وي. تاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم اول خو د خبرو دوپاره د مذاکرات دوپاره د خنیت درودل خري مذاکرات تورتک په دینیت باید وسی چې دوی غواړي افغانستان کې سول راشي، نه یوازې د دوی واک راشي، ځکه هغه افغانستان اوس نه دی چې دوی پریخه او پاکستان ته تللی او شل کاله مخکې. افغانستان ډېر بدل شوی دی، هغه افکار خلک اوس نه لري. د افغانستان خلک په دې پوه شوي دي چې هغه طالبان نظام چې پخوا و هغه بیرته نشي راتلی. د افغانستان اوسنی حکومت په هر شکل چې راغلی دی منتخب حکومت دی، نړیوال ورسره ولاړ دي، نه یوازې امریکا ورسره ولاړ ده بلکې نړۍ ټول ملکونه ورسره ولاړ دي، په لسګونو ملکونه پیژني. نو د افغانستان متخصصانه ډلې مجبور دي چې د خبرو د کامیابیدلو دپاره هڅې وکړي، او که چېرې دا خبرې خدای مکړه ناکامې شي دا د هیچا په ګټه نه ده، نه د طالبانو او نه د افغانستان د حکومت یا نورو متخصصو ډلو په ګټه، ځکه کیدای شي هغه کورنۍ جګړه چې موږ پخوا لیدلې بیرته تکرار شي او بیرته افغانان بیا وځپل شي ووژل شي او بیا مهاجر شي بلې خواته. نو فکر کوم که چېرته نیت د سولې وي دوی باید هغه مثبت اقدام واخلي چې اول پکې قربان هم شاملېږي چې د راتلونکي اوږدمهاله سولې لپاره تضمین ورکړي. تضمین اول شخصي تضمین دی چې دوه ډلې یو بل سره اعتبار ولري، په خپل وعدو باندې ایفا وکړي او اعتبار ولري، او بهرنی تضمین د نړیوال تضمین دی چې هغوی به د نورو سیاسي منلو په شکل باندې، سیاسي مرستو په شکل باندې د افغانستان خلکو حکومت سره او ډلو سره چې مذاکرات کړي تضمین ورکوي چې موږ تاسو سره مرسته جاري ساتو. دا خپل دوه قسمه تضمینونه دي، خو ټول مهمه دا ده چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته څومره اعتبار لري، باندې څومره اعتبار لري، خپل یو بل ته څومره تضمین ورکوي شي.
اما زه چې یو خو د افغانستان هغه داخلي مشکلات دي او بل دا خبره مهمه خبرې پی وکړي په دې موضوع باندې چې د امریکا او د طالبانو مسله ده، خو د افغانستان جنجال دغه تلويختو کال رئیس چې جګړه روانه ده سیمه ایز اړخ هم لري، د سیمه ملکونه چې څه کردار ادا کړی دی او څه کردار ادا کوي دا ډیره مهمه ده. هم امریکا خو په زرګونو میل لري پرته ده او د افغانستان به یو ورځ ووځي، خو پاتې کیږي د سیمه ملکونه. تاسو د سیمه د ملکونو ترمنځ آیا د افغانستان د سولې په اړه کومه اجماع ګوري کنه، خصوصا د پاکستان او د هند یا د ایران ترمنځ، د دوغو ترمنځ، آیا بیا به د رقابت میدان و نه ګرځي افغانستان؟
په سطحي توګه کوم متاسفانه اجماع نه لیدل کیږي، بالخصوص د هغو هیوادونو لخوا چې په افغانستان کې واضح او لوی رول لوبوي، کاغه منفی دی او که مثبت دی. په تیرو څلوېښتو کلونو کې مشخص هیوادونو چې پاکستان هم نومولی شو واضح په افغانستان کې منفی رول لوبولی دی، ایران هم منفی رول لوبولی دی، دغسې یو څه مثبت رول هم د هیوادونو لوبولی دی د مهاجرینو په میشتولو کې. خو له بده مرغه دوی خپل منځ کې هغه سیاسي اجماع چې د افغانستان حکومت او خلک یې توقع لري نه لري، ځکه د دوی ستراتیژیک اهداف سره په ټکر کې دي څرنګه افغانستان دوی په منطقه کې غواړي. خو بیرته راځو خپل داخلي موضوع ته، دا د افغانستان خلکو، طالبانو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو پورې اړه لري څرنګه خپل موقف د حالت راولي چې د سیمه خلکو یې ودونه ته قناعت ورکړي چې د دوی شتون سره و باثبات افغانستان سره د دې ګټې هم خوندې دي، نو ته نه خطر پیښیږي او نه ته مشکل پیښیږي. نو دا به ضروري چې اول افغانان خپل منځ کې سره کېني، خپل ځان ثابت کړي، خپل ځان واحد شکل باندې تنظیم کړي، بیا سیمه سره برخورد وکړي. واضح سیمه نشو پریښودای، همسایتوب نشو پریښودای، په مغه سیمه کې افغانان ژوند کوي، د سیمه حقایق په منلو باندې د سیمه نور هیوادونو تقنعات ورکی او پوئشی چې باثبات افغانستان نه یوازې د دې په ګټه دی بلکې د افغانانو په ګټه هم دی.
ډیر زیات هم مننه اغلی شیرجان احمدزی د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر چې زمونږ سره په خبرونه کې مل مشوي او خپل نظریات په لومنګ سره شریک کړل. مننه،
سلامات اوسئ.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. مون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
دا وی وی ډی و دا قدرمن اوریدونکو تاسو د نبراسکا پوانتون د افغانستان د مطالعاتو د څنګه مشر شیجان احمدزی خبري واوریدي. خو د یادونه ورد چې دلته په واشنگټن کې بیا داسې چیرونکو همشه چې باور لري امریکا له افغانستانه د خپل ټولو قواو د ایستلو په وادي وفا کوي او په دې کې ګټه ده. یو له دغو کسانو په واشنگټن کې د امنیتی او دفاعي چارو چیرونکو ډاکټر لارنس کورپ دی. د وی ای سي سره مناشنا او سره مرکه کړی چې په ګډه یو
Al-Qaeda did back in 2001 the United
States America یو باثبات افغانستان غوړي چې د خپل ولس او سیمه لپاره خره خو حقیقت دا دی چې کداسي و تروریستي ډله بیا افغانستان ته راشي او بیا لکه د 2001 کال په څیر کوه خو کړی چې په امریکا حمله وکړي نو امریکا اوس په سیمه کې پوره قوت لري او کولی شي مثلا د هوایي قواو لاري لمنځه یوسي. د دې ترڅنګ موږ په سیمه کې ملګری لرو, موږ د پاکستان او هند په څیر متحدینو سره همکار یو. نو دا امریکا ته یو تهدید نه ده, خو هو د افغانستان ولس لپاره ده او دا د بشري حقوقو یو بدمرغه تراژیدي ده.
دلته په واشنگټن کې جمهور رئیس ترامپ د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس باندې غواړي چې خپل عسكر د افغانستان نه وباسي. فکر کوي دا یې سم وخت ده؟
Is that time to do so?
Yeah, I think after almost 20 years it's time to get out.
فکر کوم تقریبا د شلو کلونو راوروسته اوس وخت دی چې ووزو. امریکا قوي پاوځ لري خو موږ ډېر ستونزې لرلې او پکې د هیواد جوړونې مسله هم وه. زما په یاد دی چې زه د پاوځ سره په ویتنام کې وم. موږ هر ډول قوت درلود, موږ 1500 زره ځواک درلود, خو موږ هدف ترلاسه نه کړ. موږ خپل خدمت وکړ, موږ د خپل توان مطابق تر ټولو غوره کار وکړ, خو بل اخر موږ څه ځکه ترلاسه نه کړ چې موږ د یو داسې باثبات حکومت پر رامنځته کولو کې پاتې راغلو چې له امریکا سره متحد.
I think we've done the best that we could, but it simply is not winnable in the sense of us creating a stable government there that's allied with the United States.
Afghanistan actually
په افغانستان کې په څو ځینو کې څو تروریستي پیښې وشولې. اکثریت ملکی خلک پکې ووژل شو, زخمیان شو. کچېرته افغانستان بیرته په شخړو کې گیر شي او امریکا ترې ووزي, نو آیا امریکا د یو لوی تمویل کوونکی او ستراتیژیک متحد په هیڅ کوم مسولیت نه لري؟
Well, I think after we take our troops out doesn't mean we will ignore them. We can still provide aid on
board. ګورې کله چې موږ خپل اساکر و باسو دا په دې معنی نه ده چې موږ هغوی له پامه غورځو. موږ ورسره مرسته ته دوام ورکو. متاسفانه خارجه وزیر پامپیو داسې اختیار ورکړی چې تقریبا 1 میلیارډ ډالر مرسته ځنډولې چې حکومت سم اقدامات نه دي کړي. هغه فکر کوي چې د سولې د موافقې له مخې هغه شرایط نه دي پوره شوي چې طالب بندیان باید آزاد شي. خدا سي نه ده, موږ باید مرسته ته دوام ورکړو او د نړیوالو سازمانونو سره د ولس لاس ونیسو. د دې ترڅنګ دا سی ولیدل چې تازه حمله وشوي چې کېدای شي دا به د داعش د ډلې کار وي. او فکر نه کوم که طالبان داسې کار وکړي, ځکه هیڅ ګټه ورته نه لري چې په یو نسایي او ولادي روغتون دې حمله وکړي او نوې زیږیدلې ماشومان او ناروغي میندې دې ووژني. دا کار هیڅ په ګټه نه ده. خو یو بل ډل شته چې هغه داعش ده. خو موږ باید ولست مرستې ورسو ترڅو یو متحد حکومت جوړ شي, د صحیح محسو سره همکاري وکړي چې د کورونا وایرس سره مجادله وکړي. نو حتی که پوځي د حالت مهم ختم شي په دې معنی نه ده چې هلته څه پیښیږي. موږ یې په اړه اندېښنه نه لرو, موږ یې په وړاندې مسؤلیت لرو.
د وی وی ډی وا ریډیو ډیرو قدر من اوریدونکو د هلو وی وی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ز فواد لامی له تاسو نه اجازه غواړم. شپه مو په خیر.
دا د وی وی ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003. واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.